تاسو په لندن کې ګوري په لندن کې فرزندې د دوی مشهور چوک ټرافل سکوير ته ورځي اول ته عکس اخلي هغه عکس چې بل څوک اخلي هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري
زه دا منم ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي دي چې ما خپاره کړي دي خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره داسې چندانه اړیکه هم نه وه او دا یې نه خپرولم او هغه کسانو چې د خپرولو دپاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو
آزمون صاحب نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي لیکن دغه معلومات کې ویل لورته آسانی راولي بل لورته به سختي په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړې ده یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغو معلوماتو دا نوایوالی هغه وخت ممکن ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي څرنګه تاسو د سې احساسونه کوچې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم او دا ده چې دغه څه چې زه لولم او زه سبب یې لیکم یا ګور کوم دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده نو دا دواړه حالات لیکوال لیکي دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کال او پنځوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي دلته مړي وو دلته په دغه ځای کې دا وو دلته دا وو دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او هغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلې دي
وبخښه اوسمن صاحب په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو دا هم بیا د نوي یون لیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده
بالکل 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 دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو کته وسوي چې دغه د رنگین خار دی او دا د رنگین د تشریح کې دغه رنگینی خو د وسنۍ زمانه ده که زه ورې څه واقعیتونه تیر شوي او کنه څه پیښې تیر شوي او کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او کنه دا ځایونه په خپل ځای آباد شوي که دا چا آباد کړي دي نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري په تحقیقونو کې په یو لیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي څه باید وپلټې ما په خپل په دغه لیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي مثلا یو پارک ما ته پارک دلته وخت کې دا پښتارګا باندې وا ان دوه مړي به تر اوړل مګر نن یو پارک دی نن ګولې لري پکې ما به په هغه وسی چې څېړنې وکړ دا د هلته د دوه فرقو تر منځ جګړه و چلته شوې و او دا د جګړې مړي ته خلکو راوړو بیا دا مړي څنګه زیات شوي چې بوینه شوي بس هغه خار ټول دغه شوی خو خلک بیا دې ته مجبور شوي نور خلکو دې تر منځ روغه و کې جوړه و کې یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځین وخت ممکن دی ویل کېنی لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي ځکه امغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې د معلومات په ټول متن کې وډوري شي تاسو دې مسلې ته پام کړئ
بل د برخه مهمه ده پوځي معلومات وړاندې کول نه دی یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي لکه سړی هلته ته ودره او کدا یوازې تنقید یا ټول تاریخ راواخلې ټوله مقاله سړی راواخلې ولته وړاندې کی او بیا پاره کې د کوم د حرکت نه یا د کوم نوښت پکې نه دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي دا خو بیا نور پیښې لیکل شوي دي نو بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده متاسفانه دا شی خو جزمو په دې څېړنو کې مونږ دا شی دی ټول نقل قولونه راوړي یو جمله خپل پکې نه دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده نو زه
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د یو شی وي چې په حقیقت په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد او څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا ول چې یو ځایي معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د یوې تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکئ، وایي دغه یو مخ یو ځای مه راخلئ، دا یو مخ سره بیل کوي، یعنی دغه شي ته ستاسو په دغو یونلیکونو کې توجه سوې؟
بالکل بالکل، ما همداسې کړی دی چې ما اول خو زه خپله مشاهده ډېره هغې باندې ډېر تاکید کوم، خو کله چې اړتیا شي چې بیکګراؤنډ یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو ضرور دی چې د یو چا خبرې واموړې او یو څه وم لولې، نو هغه هم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دغه سره دا باید سره داسې مکس شي، ګډ شي، چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي، ډېر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونلیک یو پارونکې ژبه هم غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه. او وبخه ډېره مهمه موضوع پکې دا ده، دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې. یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یونلیک لیکنه د کیسه لیکنې یو ډول دی، دې کې اساسي شی چې دی یا هغه مغز چې د هغه کیسه ده، چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بو نه ځي، بیا خو یونلیک هم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي. مثلا ممکن پیش له هغه ځایه شروع سي هغه څو ورځې وروسته واقع شوي وي. څرنګه ستاسو په دغو یونلیکونو کې دا شی شوی دی او که نه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی، دغسې الله تاسو نه مخ شوی چې زه اوس وړاندوینه مو کوم یا بل څه مو وایم، خو نور دا زماني تسلسل پکې مراد دی.
ناقدان دا خبره هم کوي اوسمن صاحب چې کله څوک خپله سفرنامه ولیکي له هغه وروسته باید ولولي او هغه د لوستونکو په صفت ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوي وي. خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته، ویکیپیډیا به کمزورې مرجع ده خو بیا هم هسې یاد مې کړه، یعنی عام معلومات شته. څرنګه دغه شیان بیا بیرته تریلري کړي دي او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځلې په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستل هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم. هغه مې خوندي کړی، بیا مې بیا کتنه کې چې بېرته بیا په یونلیک باندې تېر شوی یم، لوستی مې دی، ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغې نه وروسته مې توضیحات ته مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي، بیا مې لیک کړی دی. بیا په درېیم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی، سختي او ستوغي نه وي چې په لوستونکي باندې لوستونکی ستړی که مزل کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته واله وړي، نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نه وي.
دغه شی چې تاسو توضیح کړو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلئ، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډېره پوره خیشي؟
نو دا شیان ما په نظر کې نیولي دي، ځکه دا د یو دیک یو اساس دی.
کومه یوه درته ډېره جالبه ښکاري؟
ما ته جالبه د چین سفرنامه ښکاري، او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو. مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو. زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ونې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم، بوی راباندې راځي. دغه یعنی یو رواني تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار و، خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم بچ زما پوزه باندې ولګېده، ما به وجه ولا سپی دی. نو یوه جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووتم، نو یو سړی دی روان دی او سینه کوي، نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله را یاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنی دغسې تر دغه حده پورې زه هغه شوی وم مکن، خو دا داسې نه وو. هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه، او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو، هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه، هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي؟
د شغلي اسمن څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې پکې په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د ښوونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ آواز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا.
صائم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوي، رنگارنګ او ښکلي ګلان پکې غوړېدلي او له هرې خوا معطرې وږمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر پر لې دې باور وکړ زما په دې خبره او
صائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی. خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي، یو وخت به راشي رانه هېره بشي، لکه د روح مې ځان ته مه رابوله، لکه وجود رانه چاپېره بشي، که را سره یې نو هم دومره به یې، که رانه بې نه شوې نو ډېره بشي، سعود نه سترګې بل ته مه اړوه، نظر دیوال دې پکې ګېره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناوو کې له شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې راپور مو اورېده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
بونی مخکې دا محاصره شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران، هغوی چې ژوندې دي، اغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو، او په یاد دی وی لګو
آنلاین ټی وی بلوي په یاد دی
وو شیبر سیبا دل تبیا نور لیکوالو ادیبانو تم په مسیخیږي چې پام دې نمونو او پام دې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي د دوی خاطرې شریکیږي کیسې شریکیږي او هنر خبري وږي
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي نور څو اصول ورته لري چې څنګه یې غوړه کوي
نو اصول ډېر واضح نه دي خو هغه چې ځوان دي او په خو داس نه وستایل شوی کنه مو په ژوندې شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران ورزم لري نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډېر د چاور پامو نه او خشیر لیکي لګ په هغه ذوقي ملګرو کې ذوقي خلکو کې محبوبیت لري نو دا خلک را تشویقو
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري فکر نه کوي چې ممکن د جنو حق تر شو لاندې شي
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي بیا لګ ملامتي موږ په ځانو منو دغه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډیر غنی ادب ده نو ډیر بګرانه سړی ټول حقدار ترسیږي خو بیا هم هغه انسان تر خپل وسه پړ ده کنه نو موږ نه هی خاص فرغه ده چې هغه یاد نمونه هغه نمونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړایو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کیږي او ډیر ډیر چا زړه ته کوزږي
نیام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي مثلا که همدا شی بمو ښه خبر اوریدلی وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړی هغه شاعران انتخاب کړی چې رومانټیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدی ممکن خوان درکړي لدی لارمی مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی
انتخاب سخت ده شیبر سی ما مخکیم درته وی چې ټول حقدار تر رسیدل ډیر ګران دی خو دې ته موږ یوازې نه یم ما دې توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای الته تر 300 پورې ملګری دې سره او ډیره برخه دي شاعرانو موږ دې رائے په غره کو مقصد هر ملګری رائے ورکې موږ نمونه دی کو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے ورکې
او یعنی په انتخابي شکل باندې د ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدی 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دیننه ملګری نه ټاکو بهر ملګری ټاکو دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي
د لړۍ ته تر کله غواړي چې دوام ورکړي
موږ خو اول کې نه دا و شیبر صاحب چې ترختره دوام ورکو او بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به ګورو تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده نو باقي د خدای خیر کې چې تر کله به لاړ شو نو ترختره خو مه نیت دی اوسه له اوسه
دا خو لنډ وخت دی فکر نه کوي چې ترختر روسه تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې خلکو وغواړي چې څه پیولي کی او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونستایل شي دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي
ډیر نوی کار او دغه سی و چې مخکې شوم نو پام دې نوی کاروم پام دې وړه حسم تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو له نیوکو سره مخ یو نو مخته ورته ګورو موږ مطلب دا غدا کدا موږ دا خطا بلې وګټه مور نه کی پکا چې راغ دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام سي او د هغه د لګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شو یو
زما مطلب دا د سي نیو کې خوبوي انتقادونه بوي دا خو یو شکاره خبره ده له هیڅ کار هم سلو پسلو کې څوک راضي نه وي لیکن مخکنه پښتنه کپ دې ډول تکرار کم په دوه شاعرانو کې چې تاسو یې ستایي او کچیرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي د دوی په باره کې فکر نه کوي خلک وه څه وي چې لیکنې وکړي
وو دا خو شایبر سه موږ را ټول کړیم دی اندې پاره دي ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړو نو موږ یو لیست ترتیب کړ ډیر کسیز لیست نو اوس چې دا ملګری ما سره په دې ګروپ کې دی او زه دوی سره یم موږ مطلب هم همدا غدا چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي او نور ملګریم نظر ورکړي او دویم دوی د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي نو دوی هغه هنر هم ورسره پخیږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه وي چې په شاعرانو لیکي دا خو ډېره مهمه خبره ده وایي موږ مخکې نه ورته پام ده
عادتا لکه څرنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم ډېر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل یې داسې وي چې د نقد له اصولو سره برابر نه وي مثلا تاسو ته به ووایي چې نهام صاحب ډېر ښه شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن که چېرته یو څوک دا ووایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړې ده یا په دې شعر کې نوې خبره دغسې کړې ده نو له دې سره به مو نقد وده وکړي څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي ګنجایش پکې شته
و شایبر صاحب موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت هم دا نه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کس هم ډاډه نه یو چې یاره موږ د باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو خو که موږ وړ کس هم نه وي انتخاب کړی که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ یا یې په شعرونو دا نقد کېدای شي یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د وصولو برابر د معیار برابر وي کې موږ ډېر ورته خوشحالېږو
له ښاغلي نهام څخه مننه
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د ازادي راډیو مجلې په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانزي محصل سلام افغان لوستې دی له دوی په وورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده په دې کتاب کې د عباسی دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې دا چې په هغه وخت کې د عباسی خلیفه ګانو ژوند څه ډول و دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله شاعران یې ساتل او مثلا په دربار کې د خلیفہ له کورنۍ ما سیوا کوم کسان با نفوذ کسانو کوم کسانو ډیر صلاحیت ترلود د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل مثلا پولیسو یا لخر ماشات څه ډول کېدل څنګه جګړې تاسوول کېدل او هغه کسان چې د دوی پوړانې به بغاوت کول څنګه لمنځړل کېدل همداسې وخت پر رسیدو کې یو بل ته کومو د سو کار اخیستل کېده په دې کتاب کې ډېر څه شته دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزوری سی او بالاخره لمنځه لاړه سی. دا کتاب د عباسی دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په اصطلاح په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو غورچاڼ ده. په اصطلاح په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه، هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پریښو، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پریښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه راتغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
سکون داروں بے قرار ڈالے دا رحمان، سکون داروں بے قرار ڈالے دا رحمان. لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ، وایو دے حمد و ثنا اللہ هو اللہ. Allah, Allah.